اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېره شپه په یوه بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبې د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فراروت او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان یوې رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یوه اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لري کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نوره کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وسه تاسو دی په تاسو د کوم مرسل چانه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي ان دي دونیم ساو در 2 ساعت چانه پر موږ تولید کوو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وای تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې، برېټانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې وکړه. لبلی خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپل کورنۍ او د شزینه او د ملاتړ لکبل د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر پنوم قانون شي چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو او جنو با مفهوم او خواندی کټون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنۍ او د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاله د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیسته ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې له را رسېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د پیرلو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصل سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلورونکو لدی فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بې شل تر دې سلنه لوړوي. څومره غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
سپری کړن
د کابل خار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 مینیټې د نرخونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ، 25 کیلوي اله وریجي یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بې وزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دا چې کله بندي کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغاني پنګونه کړي هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیه غواوي دي 40 لک افغاني سرمایه گذاری سوي ده تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چلو راغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د لپاره څه پلانونه لري د فارمداران د لپاره څه پلانونه لري زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وای د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړي او د شیدو بي خورا اټټي سي ودي
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یعنی دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ جی بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو
یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندي شي او یا کبندیز نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګیږي او درې در څنګ بعد هغه چې دې تبعي شي دي هغه چې پروژې شي دي دا غوښتنې موږ باید توفیر وسه
پر دا کمپنی پر مخ لاړ شي دا شي جن کې ارزښت پیدا کړي موږ د افغانستان خلک ډیر ستړي دي بیا په زیات د کندهار خلک ډیر ستړي دي سړي په پورو په داري غواره نیولې دا وسه دا غش دوته ګرکور ګوري
بلخو د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخ کې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي
بهر نه د شودې واردات زیاتو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وټونه دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخته خبره د تعرفې ده مونږ په اوه کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته لوړه کړه او پاینډا کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدي دي د کندهار ډیری اوسیدونکو د مالداری او کرنی لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي
واشنگتن ته د اوکرين د ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه د امریکا ولسمشر زيلنسکي ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د ولسمشر ډونلډ ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړی پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه زيلنسکي واشنگټن ته د سفر د مهمه برخې په توګه له ترامپ سره د اوکرين د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکرين د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زيلنسکي سره په سپینه ماڼۍ کې ډېره مانادار غونډه لرله ترامپ وی له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پوري دي او ماده نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زيلنسکي په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی ځکه دای فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا لښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي ترامپ پر زيلنسکي تور ولګاو چې د دفتر کې متحدو ایالاتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زيلنسکي د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي
God bless you.
You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
this. You're in no position.
د اوکرين ولسمشر ل ټرمپ سره د ناندريو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي خو ټرمپ په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسي ته امتیازونه ومني ټرمپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی ټرمپ او زلنسکی کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشه کوله او لسونه یې ورکول د کمرو او خبريالانو په مخ کې ناندري ووهلې د دوړو غاک اوچات شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شو چې ولسمشر ټرمپ نږدې یو ونې مخ کې په دې ادعا پیل کړي و چې غنې جګړه لومړی اوکرين پیل کړي ده او بیا زلنسکی دیکتاتور وباله د ټرمپ او زلنسکی په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکرين ته د ځنګړو امنیتی ضمانتونو ژمنه وکړي کنه ټاکل شوی و چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکرين منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې د دریمه بڼه و هم لاسلیک کړي د دې تړون د ارزښت په اړه د رواني فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پوره کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستاني او کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیرې د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنی شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري وس تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروسته یو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی په میژ په ځنه خلک یې نه هړنګ شول وړي کې وړکی ماشومان چې وخت زوکام شوی دی ټول ټیخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې میشتاغه خپل مرسته بیا بحال کو.
د سپیری په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنی او ژوند تیرول ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبې سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کری چاتینا دی اها وبره بارنګ خراب کړی دی او کوم خیمه دی اها هزار شوی دی او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو موسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بی وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم صرف مخانی ویني چې خودی مواد وکړي. یعنی ډیر غریبانان خلک دلته اوسيږي پورا لاس میاشت کې چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزینه ده شوی دا مرسته د مونږ نه خلاصه شي.
بل لوري ته د خوز د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هیردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکه وو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کوو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړې شي موږ خوشحاله وو. دبانې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کیم تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه یا برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې له کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د دې رشتہ د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د څلور شنو دوه نمبر کار کوي. دا موږ به شپه کوي یو په دوه کې دوه ساعته یو کار کوي دوه ساعته برق کار کوي. د څلور ساعته
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 278 نوړو د ورځنی تولید ورتیا لري خو د برېښنا د کمښت لامل تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیدي.
تقریبا برق وساته ساته دی په تاسو ساته کې نمبر 100 ټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت چا نه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې اوس پهلن د ټول افغانستان زړه اوس د موټر ته ویني د ایلمنت باندې لشکرګات باندې ایلمنت او غزنی ته هم ځي اوس غزنی موټر ځي کابل ته ځي خوست ته ځي او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو قزاقي غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باندې انده دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د جاسو دوه درې رقم وړو وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقي وباسو سوپرم وباسو خوشي چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچې لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غلدانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه ځای کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده. او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، دا هم د دې سات لاند خبرونه.